سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږه کله ساده رادیو نه اورئ. اوس دا ساده رادیو خبرونه څلور ورځې ته دوام لري. تاسو له شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپو نو نس یو ویش پنځه ویش مترو د مخام له شپږو د سر تر شپږو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي. دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د کوکنارو د تولید کچه په پرله پسې ډول له دوو کلونو راهیسې ټیټه شوې او د 2024 کال تر پایه به 343 ټنو ته ورسیږي. خو په ورته وخت کې د دغې ادارې په اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خپره شوې راغلي دا شمېر د 2023 پر تله 13% زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو په باور د دې زیاتوالي سربیره بیا هم د 2023 کال د تولید له کچې اوسنۍ کچه 93% ټیټه ده. د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د دغې سازمان د اجرایوي رئیس کتا ولی له قوله ویلي چې نړیوالې هڅې باید همغږي شي څو د کوکنارو د کښت لپاره قانوني او اقتصادي بدیلونه لکه په زیربناوو کرنیزو سرچینو او د افغان کلیوالو د ژوند پر بنسټیزو برخو پانګونه وشي. د دغې سازمان د معلوماتو له مخې د کوکنارو کښت او تولید افغانستان له جنوب لویدیځو ولایتونو څخه شمال ختیځو ته لیږدول شوی چې د تریاکو د تولید دوه پر دریمه برخه پرې متمرکزه ده. د پاکستان د پخوانی نمړي وزیر عمران خان پلویان وروسته له هغې د دغه هیواد په پلازمین اسلام آباد کې خپلې پراخې مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په نیمه شپه کې پراخ عملیات پیل کړل او لسګونه کسان یې ونیول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې ویل چې مظاهره کوونکي تیت شوي او اسلام آباد تخلیه شوی دی. یو پاکستاني امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شر د ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 1500 مظاهره کوونکي نیول شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوندن په بیان کې چې د دې ګوند پر ایکس پاڼه خپور شوی ویلي چې په اسلام آباد کې په نښه شوو کسانو کې د څلور امنیتي ځواکونو او دوه مظاهره چیانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. دغه ګوند د پاکستان حکومت له مظاهره چیانو سره په ظالمانه چلند تورن کړی دی. په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف مشر له هم په اسلام آباد کې د مظاهرې لغوه کېدل تایید کړي دي. لاریون کوونکو د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تر ژره د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د بشري حقونو د څار اداره وایي طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته له رسیدو وروسته د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولی حقایق تحقیق او راپور کړي. د بشري حقونو د څار ډلې د څرګندونې پرون پر خپلې ایکس پاڼې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د 3 کلن راپور په تړاو په یو بیان کې کړي دي. د راپور له مخې د یونامه د بشري حقونو څانګې د 2020 کال د اګست له 15 څخه دا روان 2023 کال د سپتمبر 13 پورې له 386 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقونو د نقص موارد مستند کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیالله مجاهد د ټولنیز خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې د یونما د راپور رد کړی. او د لبنان په جنوب کې د اسرائیل او د ایران ملاتړ کوونکي حزب الله ډلې ترمنځ زوربند له شاوخوا 14 میاشتو جګړو وروسته چې په سیمه کې د پراخې جګړې اندېښنې راپارولې وې عملي شو. وروسته له هغې چې اوربند په سیمه کې د سهار په 4 بجو پیل شو د اسرائیلو پوځي ملکی وګړو ته خبرداری ورکړه چې د لبنان په جنوبي سیمو کې د خپلو کورونو ته نستنیږي او د اسرائیلو پوستو ته هم نه ورنږدې کیږي. په ورته وخت کې د اسرائیلو د خبرداری سربیره د ملکی خلکو کاروانونه د لبنان سویل ته ننوتل او د لبنان پوځ هم د اسرائیلو د پوځ سره د ځای د تبادلې لپاره چمتو شوی دی. حزب الله د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی او اروپایي ټولنې یوازې د دغې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیلو امنیتي کابینې د اسرائیلو حزب الله ترمنځ دوربند تر هتیره شپه د نومبر په 16 په یوه خوله تصویب کړه. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب اورېدلای شئ. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې خزي د تاوتریخوالي توپیری چلند او بیا عدالتي وسره مخامخ دي، خو افغان خزي بیا په نړیوالې ټولنې نیوکه کوي.
مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار دي چې په طالبانو باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دي لګولي، او په دې سخت حالت کې افغان خزي یوازې پرېښودلی دي.
له دې سربېره د افغانستان په جنوب کې اوروزګان ته ورځو. هلته په ماشومانو کې خوارځواکي زیاته شوې. علتونه څه دي؟
هېڅ دغه نه ورسره کوي، مرسته ورسره کوي. دغه دوه انګاشته چې نه تبېستروم د اینکې ژوندی سي، بیا چې بوزم بیا رسول بېژ بیا یې راولم.
ګاونډي پاکستان ته ورځو. د وروستیو نامنیو په اړه ده چې هلته دغې نامنیو کې څومره افغانان ښکېل دي، په دې هم درته جزئیات لرو. نور مطالبه مشتملتیا مغواړه.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبرې خبرونه کې مو زه فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت قربان یو. د پاکستان د پخواني نوموړي وزیر عمران خان پلویان وروسته له هغې دغه هیواد په پلازمېنه اسلام آباد کې خپلې مظاهرې لغوه کړې، چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په نیمه شپه کې پراخ عملیات پیل کړل او لسګونه کسان یې ونیول. ویل کېږي چې په دغه نیول شوو کسانو کې نولس تنه افغانان هم شامل دي. خو دا چې په پاکستان کې د دغې وروستیو مظاهرو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو کسانو وروستي جزئیات څه دي، همدا شېبه د مشال راډیو خبریال ګلې سره په سټډیو کې د تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلې. که تاسو راته وایئ چې روستي جزئیات د دغه کسانو چې نیول شوی دي څه دي، او تاسو سره روستي په دې اړه جزئیات شته چې په دې کې څومره افغانان دی ول نیول شوی
دي؟ کې څنګه تاسو په خپل سریزه کې هم ویلي چې په د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په پاکستان کې یو لوی اپوزیشن ګوند دی، هغه د نومبر له 14 مینه د فاینل کال یعنی د آخري هغه په نامه مانی د خپل د ګوند د بنسټګر عمران خان د خوشی کول لپاره د اسلام آباد په لور احتجاج هغه کړی او پیل کړی وو. د کی زیاتره قافلې چې دي د خیبر پختونخوا نه تللې وي، د نورو کومو ګورو صوبو یا ایالتونو نه کم وو شمیر، خو د خیبر پختونخوا نه زیات د پلویانو چې کوم دي د ګوند هغه اسلام آباد ته ورغون شوی وو. او پرون به نا وخته دوی چې کله احتجاج هغه کولو، نو هغه احتجاج پرون د امنیتي ځواکونو لخوا منتشر کړل شو، او د حکومتي چارواکو په وینا په دې کې له 500 زیات چې کوم د ګوند پلویان دي دا نیول شوي دي. په دې کې ځینی افغان کډوال هم شامل دي. ځینی رسنیو باندې دسي ویډیوګانې هم خبرې شوې دي چې د خیبر پختونخوا حکومت د ځکه چلته د واکمن ګوند چې د پاکستان تحریک انصاف دي، نو د غړو د یا د پلویانو راوندلو لپاره ځینی افغان کډوالو ته پیسې ورکړې وي چې تاسو په دې کې هغه شمیر برابر وولو. نو په دې کې ځینی هغه هم شته هغه بیګنا هغه هم شته افغان کډوال هم دي چې هغه دی معنی ورته سب د ورځې دیاړې ول ورکړ شوی و، او هغه بیګنا کسان هم چې دی هغه په اسلام آباد کې نیول شوی دي. فرید دی کې تاسو ته یو تازه خبر درکمه چې اوس لږه شیبه مخکې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی اوس لږه شیبه مخکې خبری کانفرنس وکړلو، او دا پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې به د افغان کډوالو چې کوم تک دی هغه به د 18 دسمبر نه په مکمل توګه بند وي. دا د دسمبر 18
د همدې میاشتې
د دې د نه د اخري میاشتې د دسمبر میاشتې
خلا یو میاشت وخت لري. ان له دې وروسته به افغان کډوال په اسلام آباد کې
اسلام آباد ته بنشي، او هغه به باقیده که چې څوک هم افغان کډوال التزی که پرته لدی که پی او آر کارت وسره یې غی نه، هغه به د اسلام آباد د کمشنر نه باقاعده یو ان او سی اخلي. ان او سی مقصد دا چې یو سند با د اسلام آباد د کمشنر نه یا د انتظامیه نه هغه وزن سره گینه هغه والته
د یوازې د اسلام آباد په اړه
بندیز لګول. یس، او د اسلام آباد په اړه
د نور خارونو په اړه خوند
د نور خارونو کې موږ ګورو هغه هوس ماغه به هیڅ چي دی ته تیر کال په نومبر میاشه کې کمپیل شبه وو چې د بیا اسناد افغان کډوالو، نو هغه خو یو حساب سره آن آف روان هم دی.
ډیر زیاته مننه کوربدان ژوندۍ اوسي. د مشال رادیو خبریال ګولیاز و چې په پاکستان کې د روستیو نامنیو په اړه روستي جزئیات راکړل. څنګه چې ګولیاز یادونه وکړه، په دغه روستیو لاریونونو کې چې په پاکستان کې تحریک انصاف ګوند په لاره چولی و، 19 افغان کډوال هم نیول شوي دي. څه هم ګولیاز په لتون باندې رڼا واچوله چې دغه کسانو ته پیسې ورکړل شوي وي. خو فرشته ساکر سره همدا شی په سټډیو کې فرشته جانې که تاسو راته ووایاست چې دغه افغان کډوال کال چنیول شوی دی پاره رستی جزئیات شته چې څوک دی او د دې ترڅنګ ولینیول شوی دی.
سلامونه فریده جان، تاسو ته درنو اوریدونکو ته د اسلام آباد پولیسو ویلي دي چې د نومبر په 28مه یې شاوخوا زر مظاهره چند هغه څه په تور چې دوی ناقانونه احتجاج بلي نیولې دي. لاریون کوونکو د یو پراخ لاریون په ترڅ کې له زندان څخه د پاکستان د پخوانی لومړي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید علي ناصر رضوي یوې خبری غونډې ته ویل چې په تیرو درې ورځو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي 945 اعتراض کوونکي دي چې کې نون صفانان هم شامل دي. دا تر هغه وروسته د چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویان د عمران خان د خوشی کېدو لپاره د نومبر په 23مه لاریون پیل کړ او اسلام آباد ته داخل شول او د جمهوریت څلور لارې یا ډي چوک ته ځانونه ورسول. د نومبر په 26مه مازیګر مهال پاوز او پولیسو د احتجاج کوونکو خلاف عملیات پیل کړل. هغوی له ډي چوک څخه په شا وتمول. پولیسو په هغه ځای کې د مظاهره چانو پر ضد اوښکې بهونکي ګاز هم وکاراو او هغوی یې سره تیت کړل. روزوی همدار از ویل چې پولیسو د شپې په عملیاتو کې له وژون کې وسلو څخه کار نه دی اخیستی. بیا د عمران خان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 28مه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویل چې دوی خپل لاریون یا مظاهرو کې لږ تر لږه شپږ کسانو له وژل کېدو څخه وروسته خپل لاریون وځنډوه. په وژل شویو کې څلور امنیتي سرتیر او دوه مظاهره کوونکي هم شامل دي. د پی ټی آی ویاند شیخ وقاص اکرم د احتجاج د ځنډولو پخلی کړی دی او په دې برخه کې حکومت په وحشت تورن کړی دی. د تحریک انصاف ګوند چارواکو ویل چې د خان میرمن بشرا بی بی او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګندپور چې د خان مهم ملګری دی د امنیتی ځواکونو له ځپلو وروسته له اسلام آباد څخه خیبر پختونخوا ایالت ته خوندي راستانه شوی دی. نقوی د شپې ناوخته د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې چې په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې لاریون کوونکي چې ځینې یې په لرګیو او ګولیو سنبال وو د نومبر په 26مه نیټه پلازمینې ته د پاکستان پوځ لاستولو وروسته په بریالیتوب سره تیت شول. هغه اعلان وکړ چې خوندي د نومبر په 28مه بیا د سره پیل شي او د اسلام آباد ته تړلې ټولې لارې به پاکې شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د شپې ناوخته په کانفرنس کې د خبرو په محل دا هم وویل چې په لاریون کوونکو کې د افغانانو د ګډون په اړه به جزئیات هم نن رسنیو سره شریکې چې څو شیبې مخکې څنګه چې د مشال څنګه همکار هم یادونه وکړه. په خبری کانفرنس کې هغوی د افغان کډوالو لپاره ډیډلاین یا آخري تاریخ ټاکلی دی. 22 کلن عمران خان چې پخوانی کرکټ او د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی له یو کال راهیسې په زندان کې دی او له 150 ډیرو جرمي قضیو سره مخامخ دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند وایي چې نوموړی زندانی کېدل د سیاسي انګیزو له کبله دی. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم نن په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي چې پر حکومت د پاکستان پر حکومت یې نیوکه کړې ده چې د مظاهره چیانو په وړاندې له زور زیاتي څخه کار یې اخیستی دی. دې سازمان ویلي دي چې مظاهره د هر چا حق دی او باید حکومت له تاوتریخوالي او تشدد څخه ډډه وکړي.
ډیره زیاته مننه کورودان همکارمې فرشته سحاق و چې په پاکستان کې په مظاهرو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او د چل د څومره افغانان نیول شوي دي رستي جزئیات راکړل.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو مخه ګل ازادۍ رادیو نوروز د ازادۍ رادیو خبرونه یت څلور ویش ساعت دوام لري. د سال شپږو دا مخام تر شپږو په لنډو څپوندو نه 325 مترو او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2.9. همدارنګه تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو پر ټولنیزو رسنیو او ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام، همدارنګه واتس اپ، ټلګرام، یوټیوب او فیسبوک کې وڅاري، هلته زموږ مطالب وګورئ، واورئ او همدارنګه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم زموږ د خبرونو تکرار او همدارنګه لایف خبرونې اوریدلی شئ. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې ښځې د تاوتریخوالي، توپیري چلند او بې عدالتۍ سره مخ دي. دغه سفارت پر خپل ایکسپانی پیو بیان کې افغان میرمن سره خوخګي خودلی او ویلدی هر میرمن حق لري چې لډار او ویری پرته ژوند وکړي. په همدې حال کې د نړۍ له ګډ ګډ څخه د پارلمانونو شل خزینه رئیسانو په یو ګډه مقاله کې د افغان ښځو نجونو د زده کړو له حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنو ټینګار کړی دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په افغانستان کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې په دې هیواد کې ښځې د تاوتریخوالي، توپیري چلند او بې عدالتۍ سره مخ دي. دغه سفارت پرون سه شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانا په یو بیان کې له افغان میرمنو سره خواخوږي خودلی او ویلي دي هر میرمن د دې حق لري چې له ډار او ویری پرته ژوند وکړي. په بیان کې په نړیوالې ټولنې غږ شوی چې د ښځو د حقونو د پیاوړتیا، خوندیتوب او د دوی د ښې راتلونکي لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې پر ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې سجیا بهګام ازادي راډیو ته وویل:
همروز حالت کې بل زنای افغانستان
نن ورځ چې په افغان میرمنو کوم وضعیت راغلی دی باید نړیواله ټولنه په خلاصو سترګو او غوږونو وګوري او د دوی غږ واوري، ځکه اوس مهال په افغانستان کې میرمنې ډېر بد وضعیت لري. په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشي وروسته په کار ده چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي غبرګون وکړي.
اقدام جدي در رابطه به مسایل افغانستان میکنن.
د خوست ولایت یو اوسیدونکو د نوم د نخبرې دوه غږ بدلی دوه شرط ازادي راډیو ته وویل:
په داسې حالت کې یوازې د افغان خزو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په داسې حالت کې د دوی لاسنیوی وکړي، خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبان باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي، او په داسې حالت کې افغان خزو یوازې پرېښودلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیوالې ورځې د لمانځلو سره هم مهاله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل کړی. په همدې حال کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د پارلمانونو شل خزینه رئیسانو په یوه ګډه مقاله کې د افغان ښځو نجونو د زده کړو له حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپلې ژمنې ټینګار کړی. دغه مقاله چې پرون سه شنبه د لیمون په نوم ورځپاڼه خبره کړې په یو برخه کې راغلي، افغانستان دا مهال یوازینی هیواد دی چې له 12 کلنۍ څخه پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو پکې بندیز لګیدلی دی. افغان نجونې باید د زده کړو له نړیوال او اساسي حق څخه بې برخې نشي. سربیره پر دې 1350 فرانسوي سناتورانو هم په یو پرانستي لیک کې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې. په دغه لیک کې راغلي چې افغان ښځې د ظالم رژیم تر واکمنۍ لاندې خپل ټولو حقونو څخه بې برخې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د افغان میرمنو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو بیلابیلو بنسټونو، یو شمېر اسلامي هیوادونو، دینی عالمانو، ملګرو ملتونو د طالبانو دا کړنې له اسلام سره په ټکر کې بللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسی از دریو تا غاگی هستی. پا اروزگان که در خوارزواکی در نروغان و شمیر پسیتی دوده. پا اروزگان ولیت که در خوارزواکی سوی تغذیه نروغی پا جدیستون زی بدل شویده او پا زنگری دول ماشومان و مینده لدیستون دی سخه سخت زیان مندی. روختی چارواکی وای چه در خوارزواکی وندل میلیون پسیمک فقر در خورو کمخت او داما پوهوی نشتواله دی. دا ترین کوټ ولایت روختون ته هر ورځ ګنج مېر ماشومان اورل کیږي چې د خړو د نشټوالي له امله روختي وضعیت د اندېښنې وړ وي. نور تفصيل لسیمه په دې راپور کې ورو.
په ورزګان کې د خورځوکی ناروغي په چټکی سره د ماشومانو په میانس کې ډېره سوي ده. د روختي چارواکو په وینا د دې ناروغي کچه د پخوا په پرتله څو برابر لوړه سوي. د لامل د خلګو نامه په هوای بیوزلی او د غراز ناپاک او بیا دی. هغه کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکی اخته دي وای د ژوند د سخت ستونزو او د خړو د نشټوالي لامل ماشومان ناروغ سوي دي. د ترنکوټ شهر اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکو نازي خپل ماشوم د ترنکوټ ولایت روختون تر اوستي او ازادي راډیو ته داسي ویل:
دغه لک مل مسید المسیم را وستلې دي دلته د غمور کښنې پیدا سوی دی ویل چې دا نکي ویني نه سر وزله بار زور تر غلیم دی اوس ما سر کومه کې شدی او دغه د شدی پرتی دی بس ور کوم دروسه بل شي نه دی ور کړی دا شیدی ور کوم.
یو بل شزه کریمه چې ماشومې د خوارزواکی لامل د ترینکوټ ولایتي روختون تر وړي د خپل ستونزو پاړه وای
ورته راول ډاکټر صاحب نه کنه چې دی وښ دی و میاشت دی هیڅ دغه نه ورسره کوي مرسته ورسره کوي دغه دوه میاشتې چې دلته بسترم دی نه کې ژوندی سي بیا چې بوزم بیا رسول بیا بی راولم.
خوارزواکی هغه حالات ته ویل کیږي چې بدن د اړتیا وړ تغذیه ترلاسه نه کړي. دا ناروغي په ځانګړي ډول په ماشومانو کې د وزن د کمیدو، کمزوري او د بدن د معافیت سیستم د کمښت سبب ګرځي. د وخت په تیریدو سره خوارزواکي کولای سي د ماشومانو په فزیکي او ذهني ودې منفي اغیزې وکړي او د مرګ لامل سي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوارث رحیمی وایي د خوارزواکي د مخنیوي لپاره د تغذیې اړوند پوهاوی ډیر مهم دی.
ضرور نه ده چتمن دی ټولو ته دې داسې خوراک دې ورته ورکړل شي چې غوښه دې ورته ورکړل شي. دغه کومې غذاګانې چې معمولا په کورنۍ کې مصرفېږي که چېرته همدغه غذاګانې په خپل وخت و زمان باندې خصوصا وروسته د شپږ میاشتو نه دوی ته شروع شي نو دغه ماشومان چې دی خوارزواکۍ نه اخته کېږي او د خوارزواکۍ څخه جلوګیری کیږي.
د اروزګان د عامې روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحاني وایي که څه هم په دغه ولایت کې د خوارزواکۍ پیښې موجودې دي خو دی وایي هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له لارې دا ستونزه راکمه کړي.
نفوس په تناسب باندې یوازنی ولایت دی چې سویت بزي ماشومان پکښې ډېر زیات دي چې هغه مختلف دلایل کېدلی شي خصوصا بې علمي ده او تر ډېره حده پورې د خلکو غربت هم پر دې باندې دغه کېدلی شي.
اروزګان کې د خوارزواکۍ زیاتېدونکې پیښې د سیمې د خلکو د ژوند پر کیفیت منفي اغیزې لري. که څه هم روغتیایي چارواکي د عامه پوهاوي په برخه کې پرمختګونه یادوي خو د پاکر او خوړو نشتوالی د دې ستونزې اصلي لاملونه دي چې د حکومت او نړیوالو مرستندوی جدي پاملرنه غواړي. په وخت د ماشومانو درملنه او د تغذیې اړوند پوهاوی کولی سي د دې ستونزې مخه ونیسي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
بیا به هم زه تاسې ته شمیرې تکرار کوم، کولی شئ چې ازادي راډیو ته پیغامونه راواستوئ او د خپلې سیمې حال سره شریک کړئ. 00 24 22 11 25 01 او 00 24 22 11 25 01 دا زموږ شمیرې دي. کولی شئ چې خپلې ستونزې په واتساپ هم د شمیرو ته راواستوئ. اوس هم کندهار ته ورځو. په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. د دې ولایت خطاطان وایي د خطاطۍ لرغونی هنر چې لسګونه کلونه تاریخ بیخي نه لري د کارموندنې د نشټوالي او د طالبانو حکومت د نه پاملرنې له امله د له منځه تلو ګواښ سره مخ ده. تفصیل په دې راپور کې.
پنی د خط لیکلو د ژغ اوس تر ډېره پیکه سوي.
هلته به د یو هیواد څخه لانیان راتلل موږ تابلوګانې او منظرې چې شان به پراته وه چې هغه به غوا ورته تل بیا به غوا رانیول. اوس هغه ځای مطلق بند کېږي موږ څخه هغه ته بیخي اوس
یو مهال د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې د خطاطۍ دوکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل خو په دې وروستیو کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دوکان لري وایي مخکې کلونو کې باید د موسسو د بېلابېلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شوو د شاغلی همت په وینا هغه وخت کې به په شونځیو روغتیایی مرکزونو دیوالی لوحو پوسټرانو او نور ځایونو کې خطاطی او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز کوي.
مخکې د موسسات و د هغو کارونه به و چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کولې، د مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په ضمن کې به پوسټرانو او لوحو دې شان ته ضرورت و. نو اوس هغه د موسسات کارونه بندې په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي، او موږ دونه دغه نه لرو چې موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کو یا یو بلې خواته ولاړ سو. نو زموږ کارو کې سب شدي دا زموږ هغه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بېخي شاته ولیدلی دی.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یوه ټولنه وه چې رسامان وه او خطاطانو به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول، خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل سوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناء الله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندي ساتلو لپاره هڅې وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
دا چاپی خدمات اوس ستا ډېر دي، چاپي لیکنې دي، مثال یا د چمکپټي د پریندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي د زموږ پر لاسي کاري اغېزه یې ډېره کړې. د دولت اوس هم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغسې د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زموږ دپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلي آثار چې دي هغه وړاندې کوو نندارتون ته تر څو زموږ آثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکونو د اسانتیاوو له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله یې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه سوې.
دا چې ډېر موږ شغټ غټ خلک لرو چې یو ورکه هم د پښتو نوښت کولای نشي په لاس باندې، مګر دا کار مشتاسه په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مشتاسه ګورو د زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خوات رو هغه شوق چې د خط سره درو دی متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ځو دی.
خطاطی په کندهار کې یو له هغو لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخې څبان دي زر کاله مخه نه لري. نستالیک سولوس نسخه شکسته کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره می کوله د ازادۍ رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وب ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره به راخرته وب ولاړې 200 متر سمسیولان ورچول دا بار په پیتاب لري کې لن لري کې سمسیول لري نو مخلوق په دا سزا بخته دی ورور کزما ژغ تر د مشرانو پر ورسې چې دا مندوان وته چې کندونه ورته جوړ کې یا دا دامه څه د کچې کې د دامه څه واله ورته راکښ کې ورور د مخلوق ډیر پازاب دی.
سلامونه او نیکه هلی د ازادۍ رادیو ته او ټول محترم اوریدونکو ته پاس د سلامه. البته لکه څنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او خایس دی، هغه زنانه وی کا مردانه مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو څومره تکلیف سره مخې مخوي ګټو ویزو او د پاسپورت د چند خرچا کچیر زمنګ په خپل ملک زنانه وشار متخصصي د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دزګه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو اور دکر کوم کو سلامونه وایم. ما دا سلام عرض می دا ډېر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات باندې ویډیو باندې دا په تمام نړۍ کې نست تمام نړۍ کې دا شي قانون او دا حکومت وو نه دی لري الله دې خپل خیر کې موږ ډیر په دې باندې خوش یو باید رسنۍ آزادې رسنۍ باید رسنۍ او خپل خبرونه وته یو مسلمان ورسي د طالبان یو شکار چې دا ویډیو باندې تصویر باندې دا هم نه کې امکان لري
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دویمنی مایی که در تا دا زهر و کاروان پروگرام لرو خود ترقی ورانده ورزو تا دی ساعت لند خبرونه تا د ملګرو ملتونو له نشي توکو جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د کوکنارو د تولید کچه په پرلپسې ډول له دوه کلونو راهیسې ټیټه شوې او د 2024 کال تر پایه به 433 ټنو ته ورسیږي، خو په ورته وخت کې د دغې ادارې په اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي دا شمیر د 2023 کال پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو په باور د دې زیاتوالي سربیره بیا هم د 2023 کال د تولید له کچې اوسنۍ کچې درې نوي سلنه ټیټه ده. د دغې سازمان د معلوماتو له مخې د کوکنارو کښت او تولید د افغانستان له جنوب لویدیځو ولایتونو څخه شمال ختیځو ته لیږدول شوی چې د تریاکو د تولید دوه پر درېیمه برخه جوړوي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به کوکنار له منځه یوسي. د بشري حقوقو څار اداره وایي طالبانو د 2023 کال په اګست کې وخت طلبي راوسېدو وروسته د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولی حقایق تحقیق او راپور کړي. د بشري حقوقو څار ډلې د څرګندونې پرون وخته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د درې کلن راپور په تړاو په یو بیان کې کړی دی. د طالبانو حکومت بیا دغه څرګندونې رد کړي. د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان پلویانو وروسته له هغې د دغه هیواد په پلازمین اسلام آباد کې خپلې پراخې مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په نیمه شپه کې پراخ عملیات وکړل او لسګونه کسان یې ونیول. د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه په دغې مظاهرو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا په نیول شوو 945 اعتراض کوونکو کې 19 تنه افغانان دي. دا لاریونونه د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تجره خوشې کېدو په موخه پیل شوې دي. عمران خان چې د پاکستان بخانی صدر اعظم او د پی ټی آی ګوند مشر دی په 1950 قضیو کې تورن شوی او د لبنان په جنوب کې د اسرایلو او د ایران د ملاتړ څخه د برخمن حزبونه ډلې ترمنځ اوربند وشو. دا دغې اوربند وروسته ډیر شمیر د لبنان اوسیدونکي د لبنان جنوب ته سره لدی چې پاوس خبرداری ورکړی چې د سیمې ته به نه داخليږي خپلې کړې بار کړې دي او د سیمې ته روان دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي سخت کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریب ډیر ځمکې د بنګو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
در فصل خزان کې همانان روهای ما در
د مونی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوې دي زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیل ولسوالیو ته استول شوې او هلته فعالیت لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
خوشاله چې دا پروژې د کار د زمينه مسایل زو د اوس لارښوونه کوته میاش بي میاش بي میاش ته خو خیر بیا څه بل پر تر بیا مواد ته لور کوم.
دا چې مینه ولی احتیاط تلار هواروي او ځینې ناکام مینان په لومړیو کې لڅ ډول نشي موادو څخه استفاده کوي په دې اړه مو لارو په متي ولا وزیر سره مرکه کړي.
په ابتدا کې دا غم د ریکول لپاره انتخاب کړی دی، خو د دې خبر نه دی چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي.
د ظفر په نوم یو معتاد وایي چې
تر نشی پری خودل و وست می خلق درناوی کوي.
دا عمل خو انسان تو شوری د کوره د موره د پلاره د مجلسه د جماعت نه د کلی نه د هر یو زینه لري کی. بس زه خود دې ډیران د پوشوری بس چې دا ډیران یو د تاناسه د عمل
او د پروگرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
نارام کیګم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنگ می سور اوړي نس نس راته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي. وای وای
بس بس پوشم تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کو. د بدخشان ولایت ځای چارواکي وایي چې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره د منی د فصل عملیات پیل کړي دي. دا چارواکي ادعا کوي چې که څه هم د سخت کال په لومړیو میاشتو کې یې بزګران د بنګو له کښت څخه منع کړي وه، خو بیا هم د بدخشان په څو ولسوالیو کې بنګې کرل سوي دي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بدیلو مرستو د نشتوالي له امله یې دې کښت ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښتر ویجاړولو وروسته اوس د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو ویجاړولو د کمیټې چارواکي وایي چې د روان شمسي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3500 جریب ځمکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړي او د منی د فصل د دې عملیاتو په لړ کې غواړي سلګونه جریب هغه ځمکې هم د بنګو له بوټو پاکې کړي چې تازه بنګ پکې کرل شوي دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو د ویجاړولو کمیټې مشر ملا جمعه خان فاتح وایي چې د بنګو د بوټو اړولو لپاره ولسوالیو ته نور نظامیان استولي دي.
در فصل خزان کې همانا نیروهای ما در
د منی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوی دی زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلابیلو ولسوالیو ته استول شوي او هلته فعالیت لري. په جرم، بهارک، خاش او نورو سیمو کې چې د بنګو کښتونه پاته وو زموږ د ځواکونو لخوا د ویجاړولو په حال کې دي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی سروې کوونکو په درایم، ارګو، یافتل، جرم، بهارک او خاش ولسوالیو او دغه ډول د بدخشان ولایت مرکز ته نږدې په ځینو سیمو کې د بنګو کښتونه تثبیت کړي دي. د بهارک ولسوالۍ او بزګر شهابالدین چې تازه د طالبانو حکومت د بنګو کښت ویجاړ کړی وای، دوه کاله کېږي چې طالبانو دوی د بنګو له کښت څخه منع کړي دي، خو تر دې مهاله یې له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
دا بدل کې ای چرسی ما تخریب
باید د بنګو د کښت اړولو په بدل کې زموږ سره کافی مرسته وکړي. د غنمو او وړو مرسته سره وکړي، د اصلاحو تخمونو مرسته سره وکړي چې موږ یې وکړو، ښه حاصل ولرو او په هغه گزاره وکړو.
د خاش ولسوالۍ یو بزګر مقصود ادعا کوي چې د بیوزلۍ له امله د بنګو کښت دوام ورکړی او اصلاح شویو تخمونو ته اړتیا لري.
بنګ ډېرې پیسې ګټي، له همدې امله یې خلک کوي. اوس چې ویجاړ کړل غوره لاره دا ده چې په بدل کې مرسته وکړي، مثلا بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکړي چې د پخواني کښت ځای ونیسي.
د طالبانو حکومت داسې مهال په بدخشان ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیلوي چې دوی اونۍ مخکې ملګرو ملتونو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړ چې سږ کال د بدخشان ولایت په ګډون تر ټولو ډیر کوکنار د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې کرل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي سخ کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریب ډیر ځمکې د بنګو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخی مې ورته ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبه د بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دې غم کې ختک
مغز د مون خراب کو واډو کې د مونږه پوچ کړو غاکونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلاب دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل او هرات ولایتونو د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریزو مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې مرکزونو چارواکي وایي چې دا کسان تر 3 میاشتو پورې د ساتنې او پالنې په دې مرکزونو کې ساتل کېدل او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. د دې مرکزونو څخه رخصت شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ژمی پر رسیدو سره په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې له مرکز څخه 122 نفر او دغه ډول په هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه 120 نفر تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې دوه مرکزونو چارواکي وایي چې دا خلک له 3 میاشتو څخه تر 1 کال پورې په دې مرکزونو کې ساتل شوي او تر درملنې وروسته خپل کورنۍ ته وسپارل شول. هغه کسان چې تازه نشه پرې شي او خپل کورنۍ ته ستانه شوي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د هرات معتادینو د ساتنې او پالنې 3020 مرکز څخه تازه رخصت شوی ننګیالی اندېښنه لري او وایي که د کار زمینه ورته برابره نسی د نشي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله به بیرته معتاد شي.
خوشحاله چې دا پروژې د کار د زمینه مساعد زه د اوس بلرسم کوته میاشت خو اخر بیا څه بلا پرتر بیا موادو ته لور کم.
د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز څخه رخصت شوی غلام رسول طالبانو ته ضمانت ورکړي چې بیا به نشه نه کوي. دی وایي چې ډېری هغه کسان چې له ده سره د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې بستري وه مخکې د بیکارۍ له امله معتاد شوي وه.
تصمیم تړلی چې بیا به استفاده نه ځینې کوو ولې ډېر ستړي کړي یو. ډېر خلک مثلا ځوانان دلته شته چې د بیکارۍ د لاسه تللي مواد مخدر ته اوښتي کار نشته. حالات د افغانستان خراب دی.
په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې مرکز او هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 3020 مرکز چارواکي وایي چې دا معتادین د دې لپاره رخصت کړي چې بسترونه خالي شي ځکه چې هوا مخ پر سړېدو ده او دوی غواړي چې نور بے کوره معتادین راټول کړي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي د تازه رخصت شوو معتادینو کورنیو څخه ضمانت تخلي چې بیا به نشر نه کوي او دغه ډول هڅه کوي چې د دوی لپاره د کار زمینه هم برابره کړي.
دلته په یو کال کې تقریبا 2000 شاوخوا کسان راټول شوي دي او دلته تداوی شوی دی. پاینده کې موږ کم کسان چې کله د دې زدګي څخه وځي هغه موږ بیا دوی کاري عمر اجتماعي ته معرفي کوو. هر څوک چې موږ یې لکوو هغه خپل قربان ته سپارو د دې لپاره چې دا خلک بیا بیرته راونه ګرځي.
له دې مرکزونو څخه ځینې رخصت شوي معتادین په دې مرکزونو کې د خوړو روغتیایي کارکوونکو او درملو د نشتوالي له امله شکایت کوي. خو دا خبر هم ورسره زیاتوي چې دا مرکزونه ځکه ګټور دي چې له نشي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
د نشي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشي موادو له زیانونو خبروي.
تر نو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور به ساعت د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پورې په لنډو چپونو نس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پورې په 12:30 منځنۍ چپو باندې واوري. جینو متادینو لازادی رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د ناکامې مینې له عمله احتیاط ته مخه کړي. خو ارو په هان بیا یوازې مینه د نشې لامل نه بولي، بلکې جین نور عوامل هم شته چې د کمزوري ذهن لرونکو کسانو ته د نشو زمينه برابروي. دا چې مینه ولی احتیاط ته لاره هواروي، جین ناکام مینان په لومړیو کې لڅ ډول نشې موادو څخه استفاده کوي، آیا رښتیا هم نشئی مواد له دوی سره د غم په کمولو کې مرسته کولای شي؟ آیا معشوقه د نشئی په پریخودلو کې له معتاد سره مرسته کولای شي؟ په دې اړه مولا ارواپو متی اولا وزیری سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتل چې آیا رښتیا هم په مینه کې ناکام شوی خلک نشو ته مخه کوي؟
مینه کول باعث یا سبب د معتاد کېدو د شخص نه کیږي چې صرف سره د یو شخص معتاد کړي. مینه هغه ته ذهني مشغولیت پیدا کوي کله چې یو شخص ذهني او فکری بوختیا پیدا کړه، نو له ده سره نور طبیعي مشکلات به ورسره یوځای کیږي او دا شخص به معتد کیږي. کله چې دا شخص معتد شي، نور مشکلات ته به دومره توجه نه کوي او دا به اصلي عامل د معتد کېدو خپل مینه بولي چې زه خپل مینې ته ونه رسېدم نو معتد شوم. دا په داسې حال کې ده چې مینه سل په سره یو سړی نه معتد کیږي، بلکې د معتدېدو عامل سره کومک کوي چې ترڅو دغه شخص نشه وکړي او معتاد شي. کله چې شخص معتاد شي، نور عواملونه پټ کړي او صرف او صرف به دلیل به د خپل د معتاد کېدو مینه بولي.
هغه کسان چې خپلې مینې ته نوي رسېدلي، دوی په لومړیو کې له څه ډول نشهیي موادو څخه استفاده کوي؟
هغه کسان چې په خپل مینه کې ناکام شي، نو طبیعي ده چې یو څومره وخت لپاره وضعیت د رواني سالم نه لري او خپل روان کنټرول نه کوي، او د خپل د روان د کنټرول لپاره غیر سالم مراحکار انتخاب کوي، د مخدره موادو باندې خپل ذهنونه آرامه کوي. نو دا طبیعي ده چې په هغه سیمه کې چې کوم مواد په اسانه ډول باندې پیدا کیږي او په اسانه طریقه باندې مصرف کوي، هغه مواد به پیدا کوي. خو زیاتره وخت معتادین هغه مواد مصرف کوي چې شیشه یا میتا انتافیتامین ورته ویل کیږي، چې دوی په ابتدا کې د غم لرې کولو لپاره انتخاب کړي دي، خو د دې نه خبر نه دي چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي. یو راهکار دی خو غیر سالم راهکار. د ابتدا کې د ذهن لپاره د خوشحالي ورکي، خو وروسته وروسته له ده نه هر څه اخلي او سالم صحت روان هم ونه اخلي.
ډیری هغه کسان چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړې، وایي چې نشې له دوی سره د غم په سپکولو کې مرسته کړې. د دوی دا خبره څومره پر ځای او منطقي ده؟
هغه کسان چې د خپل غم لرې کولو لپاره مخدره مواد مصرف کوي، په اوایلو کې غمونه لرې کوي، غافل دي چې له دغه انسان څخه هر څه اخلي چې هنر ولري، هنر ورڅخه اخلي که ښه صحت ولري، صحت ورنه اخلي. آن دا چې په اجتماع کې کوم اجتماعي حیثیت لري، هغه هم ورنه اخلي. یعنی په ټولنه کې او په اجتماع کې، کورنۍ کې د دغه شخص اعتماد او باور صفروي، صحت روان ته هم ډېره صدمه رسوي او هر څه به دا شخص له لاسه ورکوي. دوی غیر سالمه لاره انتخاب کړي د غمونو لرې کولو لپاره. هو، د غمونو لرې کولو لپاره سالمې لارې هم شته چې باید موږ سالمې لارې انتخاب کړو، نه دا چې غیر سالمې لارې انتخاب کړي.
که یو معتاد چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړې خپله معشوقه ترلاسه کړي، آیا د نشې په پرېښودلو کې ورسره مرسته کولای شي؟
که چېرته یو معتاد خپله معشوقه لاسته راوړي او د معشوقې لرېوالی ورسره دلایلو څخه دا شخص معتاد شوی، او وروسته له یو څه مودې نه یا هم په هر وخت کې دا شخص خپلې معشوقې ته رسېږي، دا به صحیح خبره وي چې د ده په ترک د مواد مخدرو کې معشوقه ډېر رول لري، او ترک د مواد مخدرو کې ورسره مرسته کولی شي چې دا شخص مخدره مواد پرېږدي او اجتماع کې د یو سالم شخص په صفت باندې خپل ورځنۍ چارو ته ادامه ورکړي.
ډېری معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی شي نشه مینه او غذا ته څه فکر کوي شي. آیا د وخت په تېرېدلو سره د دوی اصلي مینه له یاده وځي او نشه یي مواد یې ځای نیسي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي، د دغه شخص ذهن او فکر سوچ داسې وي چې ټول هر څه یې د ذهن څخه وتلي وي. یوازې او یوازې د مخدره موادو د پیدا کولو او د مصرف کولو ذهن ورسره وي. نو دا شخص نور څه لپاره سوچ او ذهن نه لري. د مخدره مواد داسې یو خاصیت لري چې هر څه د انسان له ذهن څخه باسي، او یوازې په ذهن کې د مخدره موادو پیدا کول او د مخدره موادو مصرف کول اوسیږي. چې څنګه مخدره مواد پیدا کړي او په کوم ځای کې استعمال کړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پانا، فیس بوک او ٹویٹر باندے ہم اوریدلے شئی.
ترنو اوریدن کو اوس ہم دخاتی ریوار دے د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالی اوسیدونکو ظفر له دیارلسو کالو راهیسې نشه کوي. دی چې په پاکستان کې د درس ویلو پر مهال معتاد سوی وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې بسترې سوی، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې له امله بیرته معتاد سوی دی. ظفر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی، زیاتوي چې د نشو له امله درس راڅخه پاته او دوکانداري هم راڅخه پاته سوه. دا چې ظفر ولی او څنګه معتاد سو او لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس مې الحمدلله ویلې ده پوښرې یوولس کاله پورې، بس د یو بیا غیرت یار دوست وژنه پوښي په دغه عمل باندې راغلم، او دغه عمل ناسته استه پوښرې درس مې زموږ د لاسه پاتې شو پوښرې، او بس دا حالت تر ورسېدم. عمل چې هغه وخت کې ما شروع کړ پوښرې د تش سیګریټ نه نیولې پوښرې لسم سیم کیوم، او دا غنه بعد هم داسې سیګریټ او سیګریټ نه بیا چر سو چر سو نه بس بیا تاریخ او تاریخ نه پوډر تر ورسې. بیا دا غنه بعد ما کله واده وکړ پوښې، او د واده او د بچو خوون شم پوښرې، بس بیا ما یو دکان درلودم د بوټانو، سیکنډ هینډ بوټان پوښرې، کوم چې خارج نه راتل پوښرې، کراچی ته کراچی نه بیا موږ راوړو پوښرې پیښور ته پیښور کې، بیا موږ خرڅول په دکان نه. زه ډېر وخت دکانداری وکړه پوښرې، دکانداری هم د دې نشې د وژنه رانه، دکان هم د لاسه لاړه، دکان هم پاتې شو، سرمایه ډېره زیاته ما لاړه پوښرې، داسې وایي د کورونه نه بره لاړه. د ورځې به داسې ووایه پوښرې چې اته سوه هم زر هم دولس سوه هم چې څو ګوتې ته راتلې پوښرې وګله په دې نشه هم ورکولې. تر ننه پورې مې نشه کړې ده، دیارلس کاله کېږي الحمدلله پوښرې. د بلې لارې نه ما پوښرې داسې پیداګیري داسې پوښرې کار نه ده کړی پوښرې چې په هغې باندې یا د چا کور ته وخت یم، یا مې پوښرې داسې یو بل غلط کار کړی وي پوښرې، او هغه پیسو باندې بیا تلی م عمل کړی، ورونه هم رانه ناراضه، پلار هم رانه ناراضه پوښرې، په دغه ارمان کور ته رانه لاړه، او د غرمان زمونږ د پلار هم هغه د پوره نه شو پوښې، او یو مور هم دغه مور هم ژوندی ده، او دا اوس هم کوشش کوم پوښرې په دې ځای کې بستر یم، غواړم پوښرې چې د عمل تر کومه د هغې په ژوندینې باندې، او د هغې دوه وخت هم دا مې درېیم ځل ده چې بستر شوی یم. چې دغه ځای نه وګوته پوښرې، او بس چېرته دغسې یو انډیوال سره بیا مخ شو پوښرې چې هغه په دغه عمل باندې اخته وي، او سترګې مو سره ولګېږي پوښرې، او هغه په دغه عمل وګورو، نو بس زمونږ لرې نه ورته دا خبره واڼې وښویږي پوښرې. او بس پوښرې چې کله یو انسان عمل پرېږدي، باید د دې ځای نه لرې اجرت داسې یو ځای ته لاړ شي چې د عمل یې په نظر ونه لګېږي پوښرې، داسې یو ملګری یې په نظر ونه لګېږي چې بیا د عمل سره مخ شي. دا عمل خو انسان پوښرې د کوره، د موره، د پلاره، د مجلسه، د جومات نه، د کلي نه، د هر یو ځای نه لرې کوي. بس یې ځای خو د دې ډیران د پوښرې، بس چې دا ډیران وي او د تا ناست د عمل وي. خلکو سره هغه وخت ښه یم، او ښه ایسېږم پوښرې، او ښه مینه راسره کوي، او ښه ناز را کوي، او ښه په خندا او په خوشحالۍ، او ښه قدر او ښه عزت مې کوي چې کله د عمل زه نه کوم. اوس چې کله په دې عمل باندې خوله کېدم پوښرې، بس بیا د هر یو سړي پوښرې، بد مې ایسېږم پوښرې، او اوس په لار هم تېرېږم، بس سس هغه هغه بد هم د هغه نه ایسېږم پوښرې، داسې احساس کوم چې د ده د مانه بد راځي. مخدر موادو ترخه خاطره دا د پوښرې چې ډېر یو خوږ پلار، یو داسې پلار پوښرې چې الله تعالی ما را کړی وو، ډېر یو غیرتي پلار، ډېر کړاوونه، ډېر تکلیفونه، د شپې تهجد منځونه، دعاګانې سحر پورې تلاوت، ډېر کوشش پوښرې چې بچیا دا کار مکو، خو نه پوهېدم. او ما دا خپل عمل د شیطان مې منله، او د خپل پلار مې نه منله. تر ننه پورې په دې عمل کې پوښرې، او چې کله دنیا نه لاړه پوښرې، دا اوس ارمان کوم، اوس لاس ته څه نه راځي. تر ننه پورې پوښرې په دې باندې ژاړم پوښرې، او چې کله زه په بالښت باندې سر کېږدم، او ما ته را په یاد شي، نو زما سترګې ډکې شي پوښرې، او بس حتی دې پورې چې بالښت لوند شي نور پوښرې د ډېرې ژړا نه. دا مواد مې استعمال کړی نه وړ، نو اوس به مې ډېر ژوند ښه پوښرې، تر ډېر حده پورې، ځکه زما ډېر ملګري پوښې اوس پوښرې، څوک په خارج کې دي، څوک چېرته، څوک چېرته، څوک غټې غټې وظیفې لري، ډاکټران دي، څوک انجینران دي. او مونږ د دغه عمل له وجې نه دا د پسمانده او وروسته پوښرې، او ذلیله چې دا هر یو سړي د پامه بد راځو پوښرې، بس دا هم ځای ده په شپخانه کې پردې معتادین سره.
ترنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کیږي، او میرمن یې ډاکټر ته رسوي، خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغي یادونه کوي چې شریف او میرمن یې سخت وارخطا کیږي. دا چې شریف ته څه ډول ناروغي پیدا شوې ده، او ولې ورته پیدا شوې ده، دا به په ډرامه کې واورو.
وای 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 وای، مر شوم.
د اکرام پلار بیا په عذاب شوي؟
او په عذاب یم، بدن مې سخت درد کوي. زه چې وایم هډوکې مې ټوټه ټوټه شول.
د نس ټپ خو به دې درد نه کوي؟
نه نه، د نس ټپ مې درد نه کوي. ما ته له دواخانې نه هغه پیچکاري راوړه.
دا غم لړلی پیچکاري خدای یوه میاشت کېږي چې لګیې، هیڅ ګټه یې نه ده درته کړې. یو ساعت آرامې بېرته هغه دردونه در پورې شي.
نو څه وکړم، بله چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاړ شه.
ډاکټر خو هم همدغه پیچکاري را کوي.
و سړیه، داسې نه وي چې خدای مکړه د نس ټپ دې خراب شوی وي. که زما منې، ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس ټپ خو مې دا دی جوړ دی.
سربیره خو جوړ ښکاري، داسې نه وي چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به دې د همدې ټپ له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي.
سمه ده، لاړ به شو.
رازه
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خور خدای دې خیر کی؟ مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا مریض دی چې تاسو یې یوه میاشت مخکې نسور عملیات کړی وو.
او په یاد مشو، په یاد مشو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا نس مې درد کوي، مړ کړم. وای وای،
ته پر دغه کټ پریوزه. آفرین.
وای وای وای، خدای دې الله سبحانه و نیسه لک زره.
ته دل سره ک دغسی.
آفرین.
وو دغسی.
آفرین دغسی.
وو
ته دلمن پورته ک چې د نسټاپ دی وګورم.
خړک تاسې دغه دی وګورم.
د نسټاپ خو جوړ شوی دی.
نو چې د نسټاپ جوړ شوی، ولې په تکلیف دی؟
د نسټاپ خو بيخي جوړ دی. خامخ بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاص شوی دی او کپاتې ده.
هغه دوا چې تا را کړې وه خلاص شو ډاکټر صاحب. خدای یو ډول پیچکاری زه په خپله ځان ته لګوم. اول خوم څو ساعته به ورسره آرام وم، خو اوس مې چندان درد نه آراموي.
څه شی پیچکاری؟ ما خو تاسو پیچکاری نه وې درکړي. تېره ښکاره که چې څه ډول پیچکاری دی.
دغه دی وګوره،
ګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکوو. که ناروغ له درده ډېر په تکلیف وو، نو یوه پیچکاری تر عملیاته وروسته هم ورکوو، نورې نه ورکوو، ځکه چې بیا ورباندې معتاد کېږي.
ډاکټر صاحب، زه له درده ډېر په تکلیف وم، ځکه مې دا پیچکاری لګولی.
نو چې په تکلیف وې، ما ته به دې ویلي وای، ما نوره دوا درکوله، درد به دې آرامه شوی و. ښه، په هر صورت څو عمر کېږي چې دا پیچکاری لګې؟
ډاکټر صاحب، یوه میاشت کېږي چې لګوم یې.
ښه، کله چې خمار شي، یعنی پیچکاری ژر ونه در رسیږي، څه در پیخیږي؟
نه آرامه کېږم ډاکټر صاحب، ډېره خوله کوم، رنگ مې سور اوړي، نس ناسته راته پیدا کېږي او بدن مې سخت درد کوي. وای وای،
بس بس پوه شوم، تا ته بله ناروغي پیدا شوې ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې دی په پیچکاریو معتاد شوی دی، لکه پوډري داسې دی.
ډاکټر صاحب، رښتیا زه معتاد شوی یم؟
هو، له بده مرغه چې معتاد شوی یې.
وی خدایه، دا په څه بلا اخته شولو؟
خورې، دا ستاسې له خپله لاسه عادي ناروغي یې درلودله او هغه هم جوړېدله، خو تاسې په خپل سر پیچکاري رانیولی دي او ناروغ ته مور لګولی دي.
ډاکټر صاحب، دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړ، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب، اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج یې کیږي. دا دی، زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدانن همدې شفاخانې ته بوځئ، خو پام مو وي چې بیا دا پیچکاری ور ونه لګوئ.
په دواړو سترګو
ډاکټر صاحب، بیا به هېڅ وخت دا پیچکاری ونه لګوم او نه به هېڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم.
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.